چې له حجاب او محرم پرته خزي ونه لیکدوي. طالبان موسیقي حرام غړي او پخای د خوخي او په محفلونو کې د موسیقي اوریدل او غوول منی کړي وو، او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په زورولو تورن شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي او وایي په خپل ورځني ژوند او په ځانګړي ډول د خوخي او په محفلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولی و، او د روان کال په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لزګونه کسټونه، میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو بې برخې کړل.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مکوم. لیکوال څوک دی؟
لیکوال
د نړیوال ورځې په مناسبت په هم پرې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې
د دې لنډ کیسې ترڅنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو.
په وښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی وو کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلې.
د ښځو هغه ناول سوي چیزونه سي دي نسي ویلي او یا هم نسي بیانولای. زی د انځورګری په غړه باندې خلکو ته نوراندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله هو لړی لړی لو د تمر زګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او لا آثار سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شو، او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او بل لوستلو سره د خلکو مینه زیات شي. یو شمېر کره کتون کې په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ژینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثار له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه له تخلیقه لري دي. ځینې وايي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریبا چې سره ورته فکر وکي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخشي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبريال یم، په خبريالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اساس باندې کارول کیږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منله فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی یو ورته، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ته خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې مناسب یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبریال مر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده سوی؟
نو مثلا څنګه خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې واځ خبرونه لیکي نسبتا ښه هم ولیکي، اغه یوازې خبر لیکي، مګر خبر اعلان کوي داس خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګه کې یو ادبي اثر پنځي. نو دا خبر یالته به لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خود د خبريالي له خاطر لیکوال څوک نه وای، د داستانونو لپاره لیکوال وای.
یوازې داستان نه دي، خپل خبريالي هم خپل ځای لري، او د سینور خبر اعلان شته چې یوازې خبر اعلان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
کله افغانستان کې ورته وګورو هغه خبر اعلان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبريال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دا تفکیک هم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی. چې یو څوک خبريال لیکوال شي او یوازې خبريال شي.
ځینې وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري. او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څنګه
نو ولي خبريالان کم ځینې خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبريالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شیبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه
خودلتم بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څنګه لدی لیکوالي له منصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالۍ کې شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه مې روسا چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ساوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسی داستان خوښته، د چا سمبولیک داستان خوښته، د چا ریالیستیک داستان خوښته. دلته خو بیا د ساوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال د بل کس ته پر لیکوال نه وي،
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
ان که چې ته انفرادي خبره وروه، انفرادي خبره په ټول تدبیر کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه به یوازې د ځواب پورې ارتباط نه لري. هغه عام زو سرت تر حکم دی
کچرت نړیوالو معیارونو تراش. مثلا تاسو فرانسې کې ژوند کوي، فرانسې کې چاته لیکوال وای فرانسوی؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وای. هغه ایسه لیکي او کچر داستان لیکي فکشن لیکي دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسلیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه اندازه ده بی اندازه دی.
له استاد منلی په مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د وازدي رادیوي مجلې ته را لېښلې ده.
وریځو د لمر مخانی ولې وا ته واوري سپین بصر کی ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخارې سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې. په بیړې څو لرګي بخارې ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجنیر رفی وروکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، ترڅو چې د خارجیانو مرسته شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یو ځوان په توره نکتایی ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کې خودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ورواخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سر لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزی پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل. غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو. له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړی په سر سم کړ وې ویل تلس کې می د زینو بیوزلو کورنۍ په تل کې دی په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ورپورته کړ وې ویل مرسته به په خپل لاسونو وروښم ته هیڅ اندېښنه مکوه. سړی جک شو پټو یې پر وو سم کړ. د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واوري سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټر راښکته شول. یو یې رامخته شو ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و. غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو ویې ویل توړی تا ځای د ناستو دی د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلي بدري څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د موشک پونم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلي نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم تر مې په ټلیفون کې راګېده. زما په ورننه تو یې راته وکتل. خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل. بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد. ونجلې، له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل لیکي اوبه راوړه. ما په کوټې کې د تره سوی عکس ته وکتل. ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم په ویښتو کې ګوتې تېرولې. اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل وو چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول. لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبوي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس وو. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم بیا مې په عکس پسې مخ ور واړه وو. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته وو کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته. موږکه زړه مې ډک و. ما د ایراني پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. زمکه ساه نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې و.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. ل هیلې هدايه باورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي. ل دې هنره ځانګړی هدف لري. خلمړی کدا راته ووي چې څو کاله وشول چې دوی انزور نه بس.
تقریبا 14 کال کېږي.
په دې رسامي کې ستا سوې کوي لکم استاد مو زده کړه کړې؟
نه 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 خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو او بیا خپل کلاس د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سم.
تاسو د رسمونه په څه شی باسي؟ ل پنسل کار اخلي، ل رنګو، ل کوم ډول؟
بلا بل مواد یو دی د اسکار ورته ویل کېږي دی غوي پنسلونه دی ډیرای وخت کله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه او نقاشي هم روغنی ورته وی روغنی رنگونه دی په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دی په غوي باندې هم باسم ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلې؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم او شپږو کتابچې دي کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختې سي د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر سه شاوخوا کلرمه فلورشوم دي او مس دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انزورګری کړی خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انزورګری کړی
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
د ما انزورګری به لا به دی هم دی د ما ډیرې انزورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دی او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړی توګه ډیرې وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه د برابر او په ډیر ستونزې سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکړه په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منځري مستم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پوری د منځورګري د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زی د منځورګري په غړ باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال راکول شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سواله
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خای دا دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یو انزورګری مې دا سي پیږي کې د ویجنګي په لاس کې څيري کتابونه یې ساده بیانوي سي په ټولنه کې هر څومره سیغوي زحمت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګنش مې خندونه برابرېږي نو دې تور تزین نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره شکل رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لوګي نم یو څه د کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او د غوي سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیمو.
له هله هدايت څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې وبل هنر د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندي او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر پدی باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینا عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کله زرغونه خپل د څلويشتي خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسی کولای چې د زنګو سندره ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده.
الله
د زنګو سندری هغه سندری دی چې میان دی خوندي او ناګانی د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي.
پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو.
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې عاطفي شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې عاطفي شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شاء الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود سناڅه کم رنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایونو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه اللهو لړې لړې لو دلته مه راځه ګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تابولم مینه دې سنابولم مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کاغه نظم وی، کاغه نثر وی، کاغه لنډ قصې وی او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراریده، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دی درسی درلمو للو للو
مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګیدی، نه شاخ وشوریدی، نه کل ورزیدی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه وچنیدی، پر دې لار باندې نبی و تریدی، شور ما شورې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندیږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي تورې، نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسنی وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اسنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورس یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغستو رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو د پیخور دے شارک نواز او یو د گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی غگئی شبه مونږ ویل چې یار آئیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی، ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولی شو، آمدن ذریعہ جوړ کو، بالکل مہنگائی ہو تاسو ته پته نن سبا ډیر ده اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو تیس آلو دیش زر دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکئی میشت سمرا پروگرام نہ کھڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل.
نا سبق وایم ډیټا ساینس کې یم. اشتیاق بھائی میو کا تو زما رباب خوښ شو نور تر عالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب گیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دی. ٹو بی آنیسٹ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسٹی نه کم سٹریس یې کنه موږ ټول په دې وباسو نو د یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته.
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي.
ظاهری خبر چې شعر رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بنګم کنه نو خلک ډیر زیات خوخی دی طریقه چې کوم د کنه غدي نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین ده زګر جدا یو فارم اف ارت ته او ضرورت شول دی سیده ته ان لاین دی شي سره غي دې ډیر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخای او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو رب نو وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چیرته چې انګور زیاتو هغه مزکې د اندر وی د دې دوو ورونو پاړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب نو په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویښت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب نو او چاغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نو اندر او د کچی قبیلو رب نو د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې واو سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمې ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګي د غره ل سر را خوش کړه او د اندر بن په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکل شخصو، سختی او غټی تیګی توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته راتیر کړي دي. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاتل ورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوی غټی تیګی پاړه وړاندې وویل
دغه کله خصوصا باغ کې د باغ مخامخ چې وګوري دالته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سیند دی دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړوي دواړو ډېروی کې یخې وي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
دې وخت کې وایي چې د دې ګیرا او ټول دې دې شوې ما او ته چې لا څلته خو دې دې وی خو خو چې تیرې دې ځای نه کړي نو دې 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 الته یو دورما یا د یو ډنډر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ کې خالي دې نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شروع په پوندیسکي او دا تیرې پاتې کی نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې نو راټولېږي هغه زم نو معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه دې تختی دا ورپسې ځي لنډه دا چې دا دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړون د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټي تیږي لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د خښولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی جهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبل بل نرگس میں پگے گراؤڑو ہمیں کھڑا رام بیل سات کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نا د چمل شراب میں اورتا ورکل بیاد وختو د بلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد وختو د بلبل سندر سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل